څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد ساتران مختوړي. السلام علیکم. فرانسه له امریکا غواړي چې خپل پوځان له افغانستانه ونه باسي. پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې په ننګرهار کې خبریالانو نن د الیاس دایي قاتلانو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال پر وژلو به د ژورنالیزم سنګر سوړ نه شي. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال وجل وغندل. چارواکي وایي د روزګان د هراود ولسوالۍ طالبانو ونیوله او د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وجنې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي وجل کې د لغندلې دي. د دغه سازمان په خبر پانه کې د دوی د اسیا د څنګې مشر پټریشا گاسمن ویلي دا پیخه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي. میرمن گاسمن ویلي د دایي وجنه له طالبانو سره په هر ډول هوکړو کې د بیان ازادۍ ساتنې په اړه جدي شکونه مطرح کوي. نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وجل شوي خبریال فاتحه واخیستل شوه. د ختیځ زون خبریالانو د برید د غندنې تر څنګ د جګړې لښکې لخوا وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خپرونو مسؤل شکرالله پاڅون
لخکیل لور غواړم چې د خبريال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبريال مو وژنې د خبريال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي. کدايه مو شهید کړ بل دایره پورته کیږي. د ولس غږ پورته کوي. د ولس تونځ را پورته کوي. د ولس حق له حکومت او له ټول لور څخه غواړي.
کابل پریس کلب بیا په یو خبر پانه کې ویلي حکومت ازادي راډیو او د خبريالانو ملاتړ بنسټونه باید د دایي کورنۍ ته د دایمي معاش تابع وکړي. پکتیا او پکتیکا او د غراز بغلان کې هم خبريالانو په دې اړه غونډې کړي او پکتیا کې یو واټ هم د دایي په نوم نومول شوی. الیاس دایي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ازادي راډیو سره کار کاوه پرون سهار د هلمند مرکز لښکرګاه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنیت قومندانۍ نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنیت قومندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ تیر شپه طالبانو ته پلاس ورغلې. د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازوی هم وایي چې امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ نه شاته کړی دی.
تیر شپه او بجې امنیتي ځواکونو شاته کړې دي او هغه ځایونه چې د ولسوالۍ کمیرات او ځایونه و په خلیسي ملاسه لیدلي دي او هغه مسورانی باندې اخته دي هغه ټول کمیرات له منځه وړي ورانوي.
د اورزګان والی له ازادي راډیو سره په بحث کې که څه هم په زغار د دهراوت سقوط تایید نه کړ خو وی ویل که د ملکیانو د مرګجوب لویر نه وي امنیتي ځواکونه طالبان په شا کولای شي. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه برید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوی. د وزارت ویان طارق قاریان د برید د هدف او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي خو د پولیسو یوې بلې سرچینې ویلي چې دغه برید کې څلور د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دغه سرچینې ویلي چې برید هلته د ملي اردو پر یوه کنډک شوی دی. تر اوسه د برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بلورته د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د والی ویان د اسمت الله مرادی وایي جګړه نیمه شپه هغه مهال ونښته چې طالبانو د امام صاحب پر بالاحصار برید پیل کړ.
بالاحصار تپې اړوند په پوسته باندې طالب وسلوالو یوه بجه حمله وکړه چې د شپې تر درې نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخ شول. لس طالبان وژل شوي، 15 نفره زخمیان دي. په تعصب سره 15 ملي اردو سرتیري شهیدان، 2 نفره زخمیان شوي دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کړی چې امام صاحب ولسوالۍ کې یې د ملي اردو د ثقیله ټولي مرکز ویجاړ کړی او نږدې دیر شو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. سیمه لرې پرته ده او ستونزمنه ده چې د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو سپیناوی وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکړی دی. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند د پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي کړکیچ د تیګرای خلکو د ازادۍ جبهې او د صدراعظم ابي احمد د ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله رامنځته شوی او ډېر ملکیان همدې جګړه کې وژل شوي. د راپورونو له مخې حکومت پلوه ځواکونو پرون د نومبر په 12مه د تیګرای ولایت ځینې سیمې ونیولې، خو دغلته زرګونه کسان له خپلو کورونو بې ځایه شول او د سودان پولې ته نږدې سیمې ته یې پناه یووړه. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې تایید شوی چې ممکن د نومبر د 9مې په شپې باندې د تیګرای ملیشو له خوا د سلګونو کسانو سرونه غوڅ شوي وي. ملګرو ملتونو د افریقا ټولنې او نړیوال ټولنې د ایتوپیا پر وضعیت اندېښنه ښودلې. وروستی خبر همدا چې د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. دغو ادارو پرون ته یوه خبر پاڼه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8,00,000 پیښې ثبت شوي چې دا له 1996 کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,05,000 اوښتی چې دا د 2014 کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. ولاندې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې له امریکا غواړي خپل پوځان له افغانستان ونباسي. د ننګرهار خبریالانو نن غونډه وکړه.
کدای مو شهید کړ بل دای راپورته کیږي.
دا بي وسلي خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنې.
تر څلورنیمو بجو وروسته بحث مو هم تر همدې موضوع را سرخی چې ولي او چا دا یو واشه او څرنګه خبریال خوندي شي.
پښتنې به یوه ورځ کېږي، د پښتنې به کېږي چې په څه دلیل
د افغانستان حکومت د ښځینه پولیسو شمیر زیاتوي.
یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد لس زره وي.
د خبرونې د سر راپور راخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي له افغانستان خپل پوځان تر مهالویش مخکې وباسي، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا باید له بیړې کار وانخلي. فرانسه او د ناټو نور غړي هم په افغانستان کې پوځیان لري. عصمت څاروان له نور تفصیل سره.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانخلي. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یوه اړخیز وتلو مخالف دی. تاکل شوه ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلې دورین راتلونکي ونې په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره وبیني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د استلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبريال د وی پښتنې په جواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه ته په اشاره وویل.
اسکی فو لو وار ان سو مومن اوئی
دای وایي زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به دوی ته ووایم. د فبروري په 9مه نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال ترمیم میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ټرمپ له لوري له دندې ګوښه شو، تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ټرمپ ته په استولي لیکي ویلي سره لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ټرمپ د اقداماتو ستاینه کوي، خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا هماغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایي رسنۍ وایي د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به ل افغانستان د پوزیانو د ژر استلو لپاره د پوز متقاعد ډګروال ډاګلاس ماګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګباري. د ماګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنۍ حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوزیان ژر وباسي. ماګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوزیان وباسي.
د اسمت ساروان په راپور کې مو واوریدل چې فرانسه به له امریکا وغواړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې پریږدي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون یوه ماده هم داده چې امریکایي پوځیان به د می تر میاشتې له افغانستانه وځي. خو د سولې د دغو خبرو چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ پیل شوي دي دوې میاشتې پوره شوې لا هم پر تګلارې موافقه نه ده شوې. بل لور ته نن د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل که طالبان د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو افغانان به خپله پریکړه وکړي. څرنګه پریکړه؟ نور د ډیوې نادر په راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکي لا هم د سولې په اړه کومې ښکاره پایلې ته نه دي رسیدلي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي جګړه حل لاره نه ده، طالبان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. ښاغلی عبدالله چې د هرات په نهم امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف ښودلی. خو د ده په وینا که طالبان روان وضعیت ته ادامه ورکړي نو اړینه ده چې په دې اړه ورسته پریکړه افغانان وکړي.
فکر کوم اوس هم باید له حوصله کار واخلي. د دې مسلې له دومره پیچلي حالت سره هم چې هر ورځ د افغانانو کور ته مړی وړل کیږي موږ وایو چې مذاکرات باید ادامه پیدا کړي. که خدای مکه داسې حالت ته رسیږو چې زموږ له دومره انعطاف سره دوی هوکړه ونه کړي نو خپل افغانان به په دې اړه پریکړه کوي.
ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته هم اشاره وکړه او ویل چې تر دې دمه د دواړو لورو د لومړی خبرو پر سر هیڅ کوم پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم تمه لري چې د افغانستان پیچلې جګړه د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم په یاد کانفرنس کې چې د ویډیو له لارې یې وینا کوله طالبان په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په ځانګړې توګه پر کابل پوهنتون د حملې عاملین یاد کړل. د رسمي راپورونو پر بنسټ اوس مهال څه د پاسه 40 ولایتونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړې زور اخیستی چې ډیری قربانیان یې هم ملکیان دي. په ورته وخت کې د خلاصون لارې شورا مشر اکبر اغا وایي هوکړې ته د رسیدو او جګړې د ختم لپاره غوره لار همدا ده چې دواړه لوري د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي.
او دا د دې لپاره یو طریقه په کار ده، هغه طریقه دا ده چې دواړه طرفونه د افغانستان ملت ته واک او اختیار ورکړي. په هغه صورت کې به بیا ملت کولای شي چې دا معلوم کړي چې دا سړی ملامت دي، دا سړی سلامت دي. که چېرې دواړه طرفونه ملت ته واک ورکړي یا شرکت ورکړي په سوله کې دا سوله به ژر وشي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه د سپتمبر په 11مه خبرې پیل شوې، خو لا هم دواړه لوري د کاري اصولو پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د راپورونو پر بنسټ د دواړو لورو ترمنځ د اختلافي ټکو له ډلې یو همدا ده چې طالبان ټینګار کوي چې د دوحې تړون چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی د بین الافغاني خبرو اساس وي، هغه څه چې افغان حکومت مرکچي پلاوي ته د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار خبریالانو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژونکو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال په وژلو سره به هیڅ کله د خبر سنگر سوړ نه کړي. دوی وویل د دایي وژنه د بیان ازادۍ ته ټکان ورکوونکې پیشه ده، خو په خبرې د واقعیتونو د راسپړلو لپاره به لسکونه نور دایان پیدا شي او د دایي ارمان به پوره کړي. الیاس تایی پرون په لشکرګاه کې ووژل شو. له ننګرهاره سهار ګله میرزای راپور لري.
په ننګرهار کې د نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو د هلمند لپاره د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو خواشینی وښوده. د دوی له ډلې په ختیځ کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خپرونو مسؤل شکرالله پاڅون د الیاس دایی وژل د بیان پر ازادۍ ګزار بولي او زیاتوي چې د خبریال په وژلو خبر له منځه نه ځي بلکې لسګونه نور دایان شته چې د دایي لاره تعقیب کړي.
لخکیلو لور غواړم چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبریال مو وژنئ، د خبريال په وجلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي کدايه مو شهید کړ بل د ایرا پورته کیږي د ولس غک پورته کوي د ولستون جرا پورته کوي د ولس حق له حکومت او لټول لور څخه واړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې غړي شاه جهان جهانی ویل چې خبريالان د مایک او قلم خوندان دي او وژنه نه جبرانیدونکي او نه بخونکي عمل دي.
پولیس د خدای مونږ سره خچلن وکي مونږ موجنه مونږ غریبانانی او مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصلنه لري غیر د مایک او د قلم نه.
په دغه مراسمو کې په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب ټولنې مشر شیرشاه همدرد ویل خبريالان د هیڅ چا نه دي خو د هر چا لپاره دی او باید وژنه بند شي. د وای ټول ننګرهار میشتي خبريالان د الیاس دایي وژنه غندي او دا کړنه یو بشري جنایت بولی.
نو دوی بی پری خلک دي د خبريالانو ژوند خوندي تابته باید تاسو پاملرنه وکړئ ګینه دا بشري جنایت ته. زه پوهیږم چې د یو خبريال په وژل کېدو باندې غوغا ډیره جوړیږي. دا کریډیټ نه ده، دا مظلوم طبقه ده، دا بی دفاع خلک دي، دا ملکی وګړي دي، دا بی وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنید.
الیاس دایی چې له تیرو 12 کالو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو استازی و تیره ورځ په مرکز لخکرګاه کې د مقناطیسي میندې چاودنې له امله ووژل شو او د مشتبه محمدي په نوم یو وروري ټپي شو. د هلمند د ندالی ولسوالۍ اوسیدونکي الیاس دایی واده کړی و او د مهربان په نوم یوازینۍ لور ترې پاتې شوه. د نوموړي وژنه چې تر دې دمه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی په کور دننه او بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. خو په ننګرهار کې میش خبريالان بیا پر حکومت غږ کوي چې غلی پاتې نشي او د خبريالانو وژونکي پیدا او مجازات کړي. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي له خبريالانو سره د زور زیاتي پر وړاندې پد چلند د دې لامل شوی چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شي.
موږ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللې د هغوی قاتلین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري او دغه مرموزی او زنځيري وژنو ته د پای ټکی کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی په داسې حال کې وشل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې په کابل کې د تلو ټلویزیون یو پخوانی خبريال یماسیا وشم په یو مقناطیسي بم چاودنه کې له دریو نورو کسانو سره ووشل شو.
تاسو لا پیغامونو
زه سباول د تخار ولایت اشکیمشت ولسوالۍ ته لږه مزد دایي صاحب مرګ دی ورته دولو ډېره خوشحالي وکړو په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خپه شو. دایي صاحب راځي موږ په کوم ورځ نه یو د دې پر اډو کې موږ په پښو ځاګر په خوره په ورن په شکل کوي. الله دې شهادت په خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبي جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین دې حملو په ور وسوځل شي. الله دې د وطن مشوره په خپل قهر او غضب اخته کړي. الله دې هیر او زبر امني سره نابود کړي. دای صاحب یو دې وطن دوست، یو دې د افغان پرس، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي لري. بس موږ د نور کوم څه د لاس نه کېږي. ختم قرآن مو کې ثوابونه نور وبخشي، د خدای دې په شپه وبخشي.
مزره کنده هر وای اسد لاو په خبره کوم ما پیغام را دی دې خوشینه کولو دې د خپل خپل ور ته مولاړې ته الیاس دایې په مرګ باندې دې خوشینه کولو او دا کسان کار چا چې دا کار کړی به چرنه وکي باید د قانون منګول ته و پر سخت سزا ورکړي. عبرت واخې د نور خبري اعلان څه ګواښ جوړ نشي. ډیر خوشینه یې ډیر د دې چې خپل ورور مرسوي په دغه دولت کې موږ دوه مخانه د خبرې سره کپه دې نو خبرې پر دې څه خبريالو کورنۍ ته صبر جنل غواړو ته د جنت دوس بخښنه غواړو. الله پاک جنت ته دوس پر نصیب کانا ان لله و ان الیه راجعون. د ازادي رادیو کارکون کې تاسو ته کوم د عزت سړي غواړو. الله دې د کورنۍ ته د زړه خبر ورکړي. السلام علیکم.
موږ کوم خبرې مشو الله پاک دې جنت ته پر نصیب کړي. نو ځان یې په شنو خبران کار کاو دا چا وځلې پر طالبان په غاړه نه خناخه دي. همدغه طالبان وځلې یا طالبان پنجابین دي خو رسول الله ورونه سره د سعودي له حکومت سره دا نن چې کوم خبرې وځل شوی دی دا کله ګلا عبد الله سي سره او موږ سره به غوړي دي له دې نه والله تعالی له دې نه چې دا ورته سلام کوي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تر څلور نیمو بجو وروسته بحث لرو. د بحث موضوع مو د خبريالانو خوندیتوب دی. د روزګان چنار ټول سوالی کې طالبان او لسکونه ملکی خلک برم تکړي او وهلي دي ویل کې چې د کسانو خوراکي مواد د غرونو لاري ولسوالي توړل د دې ولسوالي لاري له نشتي څلورو میاشتو رئیس طالبانو باندې کړی دي او خوراکي مواد نور پیښتي ل ترين کوټه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري
چارواکی وای د اورزګان په چنارته ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ملکی کسان لمړی برمته کړي او وروسته یې وهلي او ډبولې دي. د چنارته ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکی کسان هغه مهال طالبانو برمته کړي کله چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکي پلي د وسلوالو طالبانو څخه په پټه په غرونو کې ولسوالۍ تاړول خو طالبانو نیولې دي. ولسوال وای طالبانو دغه ملکی کسان بیرته آزاد کړي خو وای توکي ترې ګرځولې دي.
زما وروره د شخص ټولو تر کبول عذاب نه بار ټولې لکړې دي خو نو دا څه کښې دغه نه و. زما وروره یا ملکي خلک و یا کوچنیان و چې داسې زغات هلته د دغه ولسوالۍ جنوب طرف ته پاتان اوبو مو د دغه درې پر کچه لارو باندې څه خوراکي مواد په شپه کښې را انتقالوي. نورې دوی رخصت کړي دي مالونه چې چا څه رابر کړي و یا خالي تله غیر ځینې ضبط کړي دي هغسې پتوا کړې ده چا د چا سره شی ګیر کړي هغه به ځینې ګیروي نه دې په لاس ورکوي دوی نو
د چنار ټول سوالی و وسیدونکو نور محمد ازادي راډیو ټول چې د یادو برن تاسو کسانو له جملې څخه لا هم یو شمیر د وسلوالو طالبانو سره دي. نور محمد وایي د دې د معلوماتو له مخې طالبانو یو شمیر برن تسوي کسان د وهلو او ډبولو پر مهال وژلي هم دي.
بنجان دي بنجان دي خلک تقریبا د روس لپاره شخصي خاګونه څه خلک دي ویل دي چې څلور پنځه یې وژلې دي په وهلو کښې او نور خلک یې زخمیان دي ډېر سخت یې وهلي دي یعنې ډېر په یو سخت ناورین اخته دي.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو پر یادې ولسوالۍ یې د لارې تړل کېده له دې وړاندې تایید کړي وه. پر چنارته ولسوالۍ له تیرو څه کم څلورو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې دي او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي توکي نه پرېږدي چې اوس یادې ولسوالۍ ته خلک په غرونو کې د سر په سودا توکي اړوي. د ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره دغلته ګڼ شمیر ملکي خلکو د لوږو او ناروغۍ له امله هم مړه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اروزګان په چارچینو ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو یو شمیر ملکي کسان وهلي وه. د معلوماتو له مخې هغه کسان وسلوالو طالبانو په دې موخه وهلي وه چې یاد کسان د ترینکوټ ښار ته راغلي وه او له دولت څخه یې په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغان پولیسو په لیکو کې د میرمنو د شمیر د زیاتېدو هڅې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبره مسعود اندرابي له دفاع وزارت او سیستیکا ادارې سره د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت له دغې بهرنۍ ادارې سره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ لپاره هڅې کوي. ملالی بشیر د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې له رئیس مروه امینی سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې اوس مهال د دې وزارت څومره کارکوونکي او د پولیسو په لیکو کې څومره ښځې دي او د دوی اوسنی شمیر څومره ته لوړول غواړي. اخلي امینی په ځواب کې وویل
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې را جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره او د دې روډ ماپ په اساس د درېو کلو نقشې را ده. موږ به باید 10,000 ښځې ولرو ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروسپارل سي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10,000 میرمنې ولرو پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې سي. یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد 10,000 وي او اوس 4,015 میرمنې دي موږ سره 4,015
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
جلب و جذب پروسه د موږ ډېره ستونزه درلوده، اما پروسې مو ډېره لنډې کړلې، ډېرې مو خلاص کړلې او کوشش مو وکړ چې هغه اولینه دروازه چې هلته یو میرمن راځي جلب و جذب ته، ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډېر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا له یو استاد نه معاش دوه درې چنده ډېر ده، د یو ډاکټر ډېر ده، له یو انجینیر ډېر ده. امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډېر دي. ډېرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډېر کم و د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب و هغه ستونزه درلودله. هلته هم ځورول کېدې، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی. په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، بیا وروسته هغه یې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړله او دغه روډماپ خپله موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کړو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصله وه: اول با کیفیت جلب و جذب، دوهم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس 4000، د دوی د ظرفیت لوړول، او دریم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي. دا کوم کارونه دي؟
تر یو کال مخکې پورې میرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمې وې. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه، یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو، چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 میرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده. په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده، چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 4,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپل د پولیسو لپاره جوړ سوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، هر چه بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ سوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي. اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې، او د شهیدان و معلولین و ریاست په منځ کې، او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمیر تقریبا موږ په تیر یو کال کې 1000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنیو چارو وزارت ورکوي، د لسانس او د ماستری، او همدارنګه د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې. د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کېږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیس او نرسیا لرو چې ورکول کېږي تر یوې میاشتې نورو پورې. او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه ته، یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه باندې عملی کو، موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې رئیس مروه امینی:
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
حمیده غنمرنګ پر استول اسمس کلی کی د شهید دای شهادت په هیڅ کله ده حقیقت شبه کونګ نه کړی. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکي: طالبان او حکومت باید د سولې خبرې را لنډ کړي، کنن سوله ونشي سبب یې څه کړو. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي: د الیاس دای قاتلان مجرمان دي، او دا برید پر ټولو رسنیو او ټول هلمند برید دی. د شهید دای له کورنۍ او اساجی راډیو سره په دې غم کې شریک یو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: الیاس دای بې طرفه خو ژبه د شو اخلاقو څښتن وو. دانش افغان د جلال آباد پر استول اس ام اس کې لیکلي دي: رښتینی شخص شاغلی دایی را شهید کړ. قاری محمد مدنی له نورستان پر استول اس ام اس کې لیکلي دي: پر الیاس دای بریت یو ظالمانه او د مظلوم ولس پر ژغ بریت وو. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي دي: دایی خو شهید شو، خدای دې د هغه ورور ته صحت ورکړي چې پرون له ده سره د 14 پر مهال یو ځای ټپي شو. عبدالرحمن پراستولی سمس کې لیکلی دی، هغه چا چې الیاس تایی وشلی دا جرأت هم نه لري چې ووایي چې دا کار ده کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې بحث لرو. د دې بحث موضوع مو د خبریالانو خوندیتوب دی او تر لویه سره د الیاس تایی د وژلو مسله هم په دې بحث کې څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی وجل کېدل غندلې. دغه سازمان په خبرپاڼه کې د دوی د آسیا د څانګې مشر پتریشا غاسمن ویلي، دا پیښه په ښکارا دا پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمی او د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازی دواړو ویلي چې امنیتي ځواکونو له دهراود شاتګ کړی دی. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. دغه چاودنه نن سهار د پغمان ولسوالۍ اړوند ارغندې سیمه کې وشوه. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوې دي. د والی ویاند وایي چې جګړه نیمه شپه هغه مهالون خطه چې طالبانو د امام صاحب پر بالاحصار کې په امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکوي. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند پلویان او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي. او د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پنجشنبې په سهار په لشکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر مقناطیسي ماین وچاودید. خبریال ولې وژل کیږي او څرنګه خوندي شي په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث په لومړۍ برخه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عادل بهرام نظامی، د ولسمشر اشرف غنی د رسنیو د برخې سلاکار نبی مصداق، او په وروستۍ برخه کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې، او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر راسره یو ځای شوی دی. دا بحث د پنجشنبې په ورځ د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې په ژوندۍ بڼه خپور شو.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال ډزې اورېدل کېږي. زما مخ ته د هوان چې دوی چرکي هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډېر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومېږي چې
دا شخ ولې غلی شو. الیاس تایی د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د بې چاودنې پر مهال ووژل شو. په دې خپرونه کې د خبریالانو پر مسؤلیت خبرې کوو. ولې خبریال وژل کیږي؟ خبریال هغه څوک دی چې د مخالفو بېلابېلو لوریو نظر راخلي او له تاسو سره یې شریکوي. د چا پلوي نه کوي خو ټولنه خبروي. دا بېطرفه انسان ولې باید ووژل شي؟ ازادي راډیو د رسنیو هغه مرکز دی چې ډېره قرباني یې ورکړې ده. نږدې درې کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عبادالله حنانزی د ځان وژونکي برید د حملې د راپور ورکولو پر مهال ووژل شول. د خبریالانو شخ ولې غلی کیږي؟ په دې خبرونه کې دلته بحث لرو. جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عادل بهرام نظامی راسره د ټلیفون په کرښه دی. عادل جان، همدا پوښتنه که تاسو ته راځي کوچې، خبریال ولې خوندي نه دی په افغان ټولنه کې؟
زه اول تسلیت لرم د رسنیو درنې کورنۍ ته او بیا د لیاسیون درنې کورنۍ ته. واقعا ډېره غټه ضایع ده د افغانستان ځوان نسل ته په تېره بیا د رسنیو کورنۍ ته. دا خو که ځیر شو قوانینو ته، مقرراتو ته، په هیڅ قانون کې د ژورنالیست یا د خبریال وژنه نه درغلي. هغه تاسو چې ووې هغه کس دی چې بېطرفانه خلکو ته هغه مواقعي پیغامونه رسوي. نو په افغانستان کې متاسفانه یوه داسې یوه جګړه روانه ده چې د دو جګړې هغه واقعیت هیڅ چاته نه څرګندوي. او دلته د افغانستان بهترین کدرونه، قومي مشران، د رسنیو یو ځوان نسل او ډېر پیاوړي خبریالان دلته هره ورځ موږ قرباني ورکوو.
جبهه واضح نه ده چې اوس د خبریال په ضد باندې باید ولې عمل وشي. هغه هست هغه کس دی چې نن پیام خلکو ته غواړي ورسوي، هغه ناخوانه چې په ټولنه کې دي هغو ته باید حداقل توجه وشي که دا خبریال نه وي او دا ناخوالې برملا نه شي. خدا دا خوب یو غټه فاجعه ده په ټولنه کې چې منځته رسي. نو د زه فکر کړم چې د خبریالانو وژل په افغانستان کې یو آگاهانه حرکت دی. د افغانستان دښمنان نه غواړي چې د افغانستان خلک رشد وکړه، د افغانستان په خپل افغانستان رشد وکړه. دلته مو متوجه یو چې کلیدي کلیدي اشخاص کلیدي کلیدي شخصیتونه دلته وژل کی په تیره بیا خبرې
ما نه نه عادل جان بهرام نظامی د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار او تجربه کار په خوانی خبریال نبی مستاق، ستاسو په باور دا څوک دی چې خبریال غلی کوي او نه پرېږدي چې ولس له خبرونو خبر شي؟
مرحوم الیاس دایی له شهادت نه خبر شلم. واقعا چې دا یو ماته او هر یو ژورنالیست یو تکان ده، ځکه چې افغانستان لبد مرغه اوس خطرناکترین ملک د ژورنالیستان د پاره شوی. نو دا څو کمی اول خو دا چې دا خرابې کوي، دا بمونه غورځوي، ماینونه کیږي، دا خو ټول ته معلوم ده. اما دا چې مشخص کسانو ته دوی هدف نیستی او په شهادت رسوي، دا نو واقعا چې یو بشری جنایت ده، یو جرم ده. او د دې ټول پښتنې به یو ورځ کیږي، یو ورځ به د پښتنې به کیږي چې په څه دلیل. ځکه خبریال خو هغه کس ده چې ډېرو مشکلاتو سره صحنې ته ورنوځي او کوشش کوي چې د دواړو خواوو نظر په خپل راپور کې منعکس کړي، او دا خپل څه چې دا خپل عقیده لري، نه غواړي چې هغه د راپور یوه برخه وګرځي، دا خپله بې طرفي پکې ساتي.
مساق صاحب محترم، څرنګه کېدی شي چې خبریال خوندي پاتې شي؟ دا هم یو سوال دی. آیا ځینې کسان دا انتقاد کوي چې امنیتي ادارې په دې کې پاتې راغلي دي، ځینې کسان دا وایي چې خبریال باید په خپل ځان وساتي؟
په رښتیا سره چې دغه لوی ملکونه مثلا امریکایان چې دلته راغلل، هغوی سره خبریالان راغلل، د خبریالانو لپاره دوی بیل ترتیبات لرل او نفر یې ورسره معذف کړي وو چې هغوی به په خپله یو ځای ته بول او ورته ښودل بي چې څه شی دوی وګوري او څه شی راپور ورکړي. خو موږ خبریالان د دغه سي ترتیبات نه لري، نو په هغه ځای کې چې دوی کار کوي مطلبدار د حکومت مقامونه ورسره با خبر دي. خو هغوی تر یو اندازې پورې باید کوشش وکړي چې دای داسې په یوه صحنه ته داخل نشي چې د ده ځان لپاره خطر وي، او یو راهنمایي باید ورته وکړي. او بل دا ده چې دای پخپله هم باید ځان خطر ته ور نه کړي.
دا خو سمه ده مستاق صاحب، او بخښه، دا خبره خو ستاسو دا خبره دقیقه ده. مثلا دا تقریبا دوه کاله مخکې چې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان ووژل شول، دوی د یو ځان وژون کې برید د پیښې د راپور لپاره سیمته ورغلی وو، چې هلته بیا بله چاودنه وشوه او د درې سره محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی ووژل شول. لیکن الیاس دایی په خپل موټر کې وو، په لشکرګاه کې روانو، د لشکرګاه امنیت هم خوندي دی او مقناطیسي ماینې د دل موټر سره یو ځای کړی دی. د دې مخه به څرنګه نیول کیږي؟
دا مقناطیسي بم واقعا چې ډېر لوی چیلنج ده، ځکه دا ډېر ارزان ده، 2000 روپۍ قیمت ده، او دوه رقمه کیږي چې دا خطر متوجه کی. یو خود مخکې له مخکې نه وخت تعینېږي، او بل دا ده چې په ریموټ باندې هغه الوزول کیږي. نو تر اوسه خو چې د ټول خلکو دغه مقناطیسي بمونه کې په له منځه تللي دي، دوی نه دي کړي چې پیدا یې کړي چې دا په کوم ځای کې یخی ده، څنګه ده. اما توصیه داده چې مخکله دی چې موټر ته سړی ورخیږي یو دوه دقیقې درې دقیقې باید چرچاپیره وګوري چې دا بدبخت مای په کوم ځای کې نوی چسپېدلی او کوي فورا نورو ته مربوطو خلکو ته خبر ورکړي چې مخکې له دې نه چې حتی دا وچوي چې هغې کې لرې کېدي هغه ځای نه بله چاره یې څه شی نشته. نو خلک عمرو غریب دي او خلک په 1000 روپۍ 2000 روپۍ هم کولی شي چې دغسې یو کار وکړي. مثلا یو څوک د ګدایي کوي هغه ته چې یو 500 ګون یا 1000 ګون په لاس کې ورکړي ورته ووایي چې دا فرمې دا کار وکړه هغه بېله دې چې پوه شي چې دا څه شی ده. خو وزي هماغه کار کوي. نو ټولنه باید مطالعه شي. ټولنې د هغه پورې رابط لري چې ټولنه څومره متحده ده د خپل خبریالانو لپاره د خپل ملت د خیر لپاره.
عادل جان بهرام نظامی ستاسو په باور باید څه وشي؟ آیا خبریال احتیاط وکړي؟ که خبریال ډیر زیات احتیاط کوي خبر به څنګه تر خلکو رسوي؟ او که خبریال یو څه احتیاط نه کوي بیا دغه سیستم هم شته.
ډیر غټ مسؤلیت دلته د حکومتونو دی او دا باید هغه قوي هغه ولري او پرتیسي او کشفي ارګانونه دلته مسؤل دي. دا به متشسپ کې بمونه د اسمانه نه رلویږي خو یو چیرې جوړیږي یا د کوم ملک نه واردېږي. دا مسؤلیت حکومت دی باید دومره قوي هغه ولري تکراومه اپراتیسي کشفي ارګانونه ولري چې دا باید کشف شي.
دا کله مستاق صاحب نه پښتنه وکړي دی دوی څه وایي؟ بله وبخښئ که همدا مستاق صاحب نه پښتنه وکم چې د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار دی. مستاق صاحب څرنګه حکومت باید څه وکړي؟ څومره کولی شي او څه باید وکړي؟
یعنی نه تنها د دغو ماینونو په مقابل کې بلکې د مخالفینو د هر اقدام په باره کې باید زمونږ کشفي زمونږ عملیاتي برخې د هغه نه باخبره وي او مخکې له مخکې چې دغسې یوه تراجدي منځته راشي باید هغوی کشف کړي او له منځه یوسي. متاسفانه چې په دې برخه کې مونږ ضعیفه یو او ډېر خلک چې د منځه ځي دلیل هم زمونږ ناتواني ده. لیکن دا یو خبره چې دا ماینونه دا کچسپکی ماینونه چیرته جوړیږي څنګه کیږي لاقل دوی باید دغه پیدا کړي چې دا څوک جوړوي د کومه ناراضي او تر څو بیا اصل باندې ته ولاړ شي او دغه ځای نه دغه دغه خبرې مخنیوی وکړي. نور خو نو جنګ ده. نو په جنګ کې دغه کار چې پېښېږي هر څومره چې وشي
دلته د جنګ خبره ستاسو په ځای ده. په جنګ کې خو خلک وژل کېږي لیکن خبریال هغه څوک دی چې د جنګ دواړه خواوې خبروي. عادل جان بهرام که چېرته حکومت په دې برخه کې پاملرنه زیاته کړي چې د خبریالانو امنیت خوندي کړي څه کارونه کولی شي ستاسو په باور؟
د تمنه نه تنها د خبریال مسؤلیت او ساتنه د حکومتونو مسؤلیت ته ټولو وګړو دی. درسته ده چې جنگ دی هم دا جنگ هم داسې نه دی چې د خطن شروع دی یا نه وای دی. 40 کاله کې په وطن کې جنگ دی بیا د 40 کاله خو تاسو وینئ چې د افغانستان د حکومت د هر دور کې ډېر کومکونه شوي دي او هم یې په نظامي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هغه دوست هیوادونه په تېره بیا د امریکا او متحده ایالاتونو ټولو په خپل واسطه دلته خپلې مرستې کړې دي. اما مسؤلیت دي موږ ته دی موږ ته کړو خو باید چې په هر صورت دواړه طرفه دو ته باید متحد وي چې خبرنګار یا خبریال نباید تلف شي. خبریالان نباید هدف نیول شي او که هدف نیول کی دلته نو په افغانستان کې درسته ده چې زوف به د حکومت خو به یوې خواته کیږدو چې نشي کشفولی اما بلې خواته موږ باید په دو باندې پوه شو چې د افغانستان کې یو ډېر قوي دښمن حضور لري چې قصدن دی هغه خبریالان په نښه کوي چې هغه واقعیتونه بیانیوي او دا واقعیتونه نه غواړي چې د خلکو غوږ ته ورسي.
مطلقا مسئولیت حکومت دی، دو که شک نشته چې دلته جنگ دی، اما جنگ ته خو یو آمادگی نیولی کی، یو استخبارات خو موجود دی، یو کشف خو موجود دی. دلته هغه کشفی ارگانونه څه شي کا، دلته استخباراتی ارگانونه څه شي کا،
دلته یو بله عادل جان بله او بخشه احساس خبر نیستم. دلته یو بل سوالم ده، مثلا په افغانستان کې به چاودنه وشي، خدا نخواسته په کابل کې به چاودنه وشي، په فیسبوکونو کې، په ټویټر کې، په